السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د تلې یا میزان 28مه او د 2000 زیږدیز کال د اکتوبر 19مه نیټه ده. دغه خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورې چې افغان چارواکي او د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د طالبانو جګړې او بریدونه د سولې هڅې وایي چې د سولې هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. پاکستان کې د حکومت لسګونه زره مخالفانو د دویم ځل لپاره د صدراعظم عمران خان پر ضد غونډه کړې. مخکې له دې چې دغو راپورونو ته وار ورکړو، پام وکړئ خبرونو ته. امریکایي چارواکي وایي هلمند او فراه کې پر طالبانو بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه نه ده. کابل کې د جمهوریت روغتون یو ډاکټر د تښتونکو له منګولو خلاص شو. او امریکا ویلي پر هغه چا به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو ادعا ویرت کړي. ویلسن په دې اړه په یوه ټویټ کې د امریکایي ځواکونو د ویان ډګروال سانی لګیت د وروستیو څرګندونو ملاتړ ښودلی. راس ویلسن زیاته کړې چې طالبانو په خپلو بریدونو سره د ګڼو خلکو ژوند واخیست او زرګونه کسان یې بې ځایه کړل. هغه ویلي کله چې تاوتریخوالی کم او ختم شو، د سولې پروسه چې افغانانو ورته اوږد انتظار ایستلی مخته تلی شي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګت یک شنبه د ویلسن تر څرګندونو مخکې ویلي و چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایي بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ شوي او د دوهې له تړونه سرغړونه نه ده. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ویلي چې امریکایي ځواکونو په هلمند او فراه کې ګڼې هوایي حملې کړي او د دوهې له تړونه یې سرغړونه کړې. تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو دغه اعلامیه ته غبرګون ښودلی چې وروسته یې جزئیات په خپرونه کې اوریدلی شي. په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې یو امنیتي منصوب وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته تایید کړه چې یک شنبه ماښام چاودنه شوې او ویل شوي چې د دوی پلټنې روانې دي.
د لسمی حوزې په مربوطاتو د هوایي بلاکونو په ساحه کې یو رینجر موټر باندې د مقناطیسي ماین چاودنه شوي. متاسفانه په دې چاودنه کې یو امنیتي منصوب شهید شوی، دوه ملکیان او یو بل امنیتي منصوب ټپیان دي. قضیه تر کشف لاندې ده. خو د داسې چاودنو په اړه زموږ ګډې پخوانۍ څېړنې ښیي چې د دې چاودنو مسؤلیت مستقیما د طالبانو وسله والې ډلې ته ورګرځي.
د کابل د خراب امنیتي وضعیت په خاطر د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د امنیتي چارو مسؤلیت په خپل اخیستی. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر د تښتونکو له منګولو ژغورلی دی. دا خبره یک شنبه ماښام د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې وکړه. محب الله بارکزی په پلازمینه کابل کې د جمهوریت روغتون د داخله څنګ متخصص ډاکټر و چې د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اکتوبر په 10 انسان تښتونکو تښتولی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې ډاکټر بارکزی د کابل په 10 امنیتي حوزه کې د تښتونکو له منګولو وژغور او د عملیاتو په نتیجه کې و انسان تښتونکي هم نیولې دي. امریکا ګواښ کړی که په هر هغه کس یا بنسټ به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. امریکا دا ګواښ څو ساعته وروسته له هغه وکړ چې تهران یې دا وکړه د ملګرو ملتونو لخوا ورباندې لګیدلی د وسلو بندیزونه پای ته ورسېدل. له ایران سره د نړۍ د اټومي قدرتونو د 2015 کال د تړون په اساس د 2020 کال د اکتوبر 13مه په ایران د وسلو د بندیزونو د پای ته رسولو نیټه ټاکل شوې وه، په دې شرط چې ایران په خپلو ژمنو ولاړ وي. امریکا په 2013 کال کې له ایران سره د اټومي تړون ووتله او سخت بندیزونه یې پرې ولګول. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي د درنښت لپاره ټول شوي وو چې درې ورځې مخکې د یو چچن ځوان لخوا د چړو په وسیله ووژل شو او سر یې غوڅ شو. و څلوېښت کلن ساموېل پاتې د بیان د ازادۍ په اړه په یوه درسي بحث کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو کاریکاتور خپلو زده کوونکو ته ورښودلی و. د وژل شوي ښوونکي خواخوږو د پاریس په جمهوریت میدان کې د ګلو ګېډۍ کېښودې او په بنرونو یې د فکري افراطیت پر ضد لیکلی و. ساموېل پاتې د اکتوبر په 14مه د عبد الله په نوم دی چچنیایي ځوان په لاس چې مخکې په مسکو کې اوسېده او پاریس ته کډوال شوی وو د چړو په وسیله ووژل شو. او په نړۍ کې په کورونا وایروس د اخته خلکو شمیر له 40 میلیونه واوښت. له دې ډلې نږدې 1,112,000 کسان مړه شوي. یو شمیر اروپایي هیوادونه یو وار بیا د کووید-19 په مثبتو پیښو له جدي زیاتوالي اندېښنه ښودلې. د سلواکیا صدر اعظم ایګور ماتوویچ بیا ویلي چې دوی به ټول کسان معاینه کړي.
دا معاینه داسې یوه طریقه ده چې له لارې یې کولی شو د عفونت لارې یا بندې کړو یا یې منحرفې کړو. که دا کار وشو کړی نه یوازې به د اروپا بلکې د ټولې نړۍ لپاره به یوه الګو واوسو.
چک جمهوریت هم چې تر ټولو نور اروپایي هیوادونو په ورځنۍ کچه زیاتې مثبتې پیښې لري، دوه اونۍ نور هم لګېدلې محدودیتونه جاري ساتي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.5. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25.6. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 25.1. مزار شریف کې اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22.9. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.15.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري وړاندې په خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې زیانمنولی شي، دا خبرداری ولسمشرۍ ماڼۍ ورکوي.
طالبانو رواني حمله او تاوتریخوالي رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي.
د چارو کتونکي وایي د امریکا له ټاکنو وروسته ممکن طالبانو ته تا د سیاسي جوړجاړي ډېر فرصت پاتې نشي.
کچېرې ترامپ راشي یا د ترامپ زه بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعده داسې به مساعده نه.
خدینه ورزشکاران له طالبانو غواړي چې کواک تر رسیدي باید د دوی خند نشي.
طالبان چې دلته راسي مشتبه اجازه ورکړي چې موږ د جیدو تمرین پیش بوزو.
یو شمیر ورځپاڼو ته د کتنې ترڅنګ د هموري چې پاکستان کې د حکومت لزګو نظر مخالفانو یو ځل بیا د صدر اعظم پر ضد غونډه وکړه. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو وروستۍ اعلامیې او دغلته د تاوتریخوالي دوام ته تازه غبرګون ښودلی. زلمی خلیلزاد سات مخکې پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د سرغړونو په اړه بې بنسټه تورونه او تحریک کوونکې څرګندونې د سولې د پرمختګ لامل نه کیږي. د ویلي د دغو خبرو پر ځای باید د امریکا او طالبانو د تړون او دغه راز د امریکا او افغان حکومت د ګډې اعلامیې عملي کولو ته پام وشي. خلیلزاد خبر دارای ورکړی چې د زیاتیدونکو تاوتریخوالي دوام کولای شي د سولې بهیر او په دې اړه هوکړه له ګواخ سره مخامخ کړي. د ویلي وروستیو کې د تاوتریخوالي په کمښت ټینګار وشو، خو په خبره یې افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه خواشینون کده. خلیلزاد لیکلی دا باور ډیر خطرناک دی چې طالبان دې په تاوتریخوالي سره د سولې خبرو کې د ډیر امتیاز په لټه کې وي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي د طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې له جدي ننګونو سره مخ کولای شي. ولسمشرۍ ماڼۍ او د افغانستان نړیوال متحدین له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالي سمدستي ودروي. صفي الله ستانکزای په دې اړه دا راپور وړاندې کوي.
د افغانستان په لری پروت لویدیز ولایت غور کې چې خلکو یې تل د امنیت او عامه خدمتونو له نشتوالي شکایت کړی، یوې لویې چاودنې لسګونه کورنۍ غمجنې کړي. په غور کې موټر بم برید لږ تر لږه 15 ملکیان وژلي او تر 100 زیات کسانې ټپیان کړي. په غور کې د ملکیانو مرګ ژوبلی او په نورو سیمو کې د طالبانو بریدونو د افغان حکومت تند عکس العمل پارولی. یک شنبه د ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو بیان کې راغلی چې طالبانو د بشر ضد جنایتونو په دوام د غور په مرکز فیروزکوه ښار کې پا په یو ترهګریز برید سره بې شمېره بېګونه افغانان شهیدان او ټپیان کړل. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د غور د برید او نورو بریدونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې په جدي توګه له ګواښ سره مخ کوي.
د طالبانو رواني حمله او تاوتریخوالي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او زمون د نړیوالو شریکانو رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د افغانستان حکومت او خلک د دې جنگ د سمدستي ختمېدو غوښتنه کوي او پر طالبانو باندې شخ کوي چې له دې ناروا او غیر اسلامي کار څخه باید لاس واخلي.
طالبانو رسمن د غور د موټر بم برید پاړه او دا چې افغان چارواکو د غبرید پړه پرې اچولي څه نه دی ویلي او نه یې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورکړی. د دې ډلې یو بیان په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي و چې وروسته به په دې اړه تبصره وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په خپل ټوټر لیکلی چې یو وار بیا بېګنا افغانان د غور په بېمانه بمی برید کې ووژل شول. د وینې دا به حوله ورانه باید سمدستي بند شي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولې هم د غور حمله غندلې. طالبانو له امریکایانو سره د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه چې تاوتریخوالی کموي. د غور پرونی موټر بم برید د ګڼو نورو ترڅنګ د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه هیواد قطر غبرګون هم پارولی. د قطر دولتي خبري اژانس په یو ټویټ کې لیکلي چې قطر د افغانستان په مرکزي برخه غور ولایت کې چاودنه چې پکې ګڼ خلک مړه او ټپیان شول په کلکه غندي. له بدخشان نیولې تر هلمند او له غور نیولې تر کونړه پورې په افغانستان کې د ناامنۍ او کچه داسې وخت لوړه شوې چې د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ له څه باندې یوې میاشتې په دوحه کې خبرې روانې دي، خو دوی لا د اصلي خبرو د کړنلارې په جوړولو هم نه دي سلا شوي.
افغانستان کې د ناتو یو پخوانی سلاکار او د چارو کتونکو شفیق همدم وایي د سیاسي جوړ جاری لپاره طالبان ډیر کم فرصت لري. نو موري له واشنگټن له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې دوه اونۍ ورته پاتې دي ممکن د سولې هڅې لپاره ولويږي. له ښاغلي همدم سره زموږ همکار صفی الله ستانگزي مرکه کړي او په پایل کې پوښتلی چې تاوتریخوالی د سولې خبرې څنګه زیانمنوي.
زه فکر کوم چې امریکا تر خپل بریده خپل توانه پورې هر څه چې وسه کې د سولې لپاره وکړه. د دوهې توافق د ښکارندوی ده چې امریکا په خپل ژمنو کې راسخ پاتې شوی تر نن ورځې او تر تېرې هفتې پورې. تېرې هفته ځکه درته وایم چې امریکا یو ځل بیا هم په جنګونو کې راښکېل شو په مستقیمه توګه. البته تېره اونۍ په هلمند کې، په فراه کې، لکه په مارجا کې، په ګیرش کې، په ناوا کې، نادلی کې، دغه ډېرې سیمو کې چې زه هلته پخوا هم وم لیدلی، طالبان د بد مرغه شدید بریدونه شروع کړی او امریکا مجبور شو چې یو ځل بیا خپل جنګي تیاری C-17 یا C-18 دولت الوتکې هلته جګ کړي او په طالبانو باندې بمبارونه وکړي، طالبان ته درنه مرګ ژوبل ورواړي. او زه فکر کوم چې دا د دغه ښکارندوی ده چې امریکا بیا هم په خپل ژمنو کې راسخته، په دې معنی چې په توافقنامه کې هم همدا تشه شته که چیرې وضعیت وخیم شي امریکا کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د افغان ملکي خلکو د دفاع په خاطر هر ځای چې پکې جنګ روان وي او بریدونه کېږي تر حملو لاندې وي.
زه غواړم وپوښتم چې امریکا بلی د امریکا همدغو د امریکا دغو بمباریو د طالبانو غبرګون هم پارولی، هغوی اعلامیه کې ورکړی دي چې دا د دوهې د تړون خلاف دی او څه خاصې لارې چارې به وي. زما هدف دا و چې دغه سیاسي هڅې بالاخره په اوبو لاهو نه شي. د دوی
زه یو شی تاسو ته ووایم چې دا د سیاسي هڅو یوه محدوده زمان ده، په دې معنا چې که چیرې طالبان هوښیار وي د دغې موقع نه په ګټې سره باید دغه د سولې موضوع نهایي کړي، ځکه دلته امریکا کې انتخابات ټاکنو لپاره هم کم وخت پاتې ده. زه فکر کوم چې د نومبر نه وروسته د ټاکنو نه که چیرې ترامپ راشي یا د ترامپ ځای بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعده داسې به مساعده نه. نو دغه سیاسي وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم طالبان ډېر لویه تېروتنه کوي چې د توافقنامې نه هم سرغړونه کوي، بریدونه هم زیاتوي او غواړي چې د سولې پروسه مختل کړي او بیا د خدای دنسې کوي چې داسې زمینه مساعده نه شي چې بیا به طالبان هم په خطر کې څوک پرېنه دي او مذاکرات هم دړې وړې شي. نو زه فکر کوم طالبان ته دا ډېره حساس موقع ده چې دغه موقع نه په استفادې سره باید خپل هغه ژمنې عمل کې مخکاره کړي. او که نه کړي زه فکر کوم چې دغلته د امریکا لکه چې په هلمند او فراه کې ښکاره شو، امریکا هم آماده ده چې هم نظامي مرستې افغانستان سره وکړي هم سیاسي وکړي. ډېر به طالبان فکر چې دغه موقع بیا برابر نه وي.
نو بل اخر د همدغه سلانجو دوام به په خپل په افغانستان کې سره منځته کوي او دا چې ملکان راورس وجل کیږي دا څه پیغام ورکوي بل اخر؟
او جنگ دا سن په سلویخ کلو کې په جنگ کې وو کچیر دغه حالت دوام ولري فرض کا لس کال نور هم پکې وي. زه فکر کوم چې دې کې بل هیڅ څوک دومره ضرر نه کوي لکه چې خپل افغانان کوي. په افغانانو کې طالبان هم شامل ده او افغانانو کې نور ملکي وګړي افغان امنیتي ځواکونه ټول شامل دي. په دې تیرو څو ورځو کې په شمال کې، په جنوب کې، په شرق کې، په غرب کې که زه د ولایتونو لس نمونه واخلم، د کابل او لوګر او ننګرهار او کونړ او همداسې تر بدخشان او قندوز پورې دغه ځایونه تغوره پورې ډېر بد حالت روان ده. طالبان شدیدا بریدونه کوي. داسې نه ده چې یو خوانه خلک مري یا ټپي کېږي، د دواړو خوانه مري. نو که چیرې دغه وضعیت ادامه ولري دا د افغانستان د دښمنانو په ګټه او د خپله د افغانانو که دواړه خواوې دي د دې دواړو په ضرر تمامي.
شفیق همدمو چې پر سولې د تاوتریخوالي د اغیزو په اړه خبرې کولې.
په قطر کې بین الافغانی خبرې
سولې راتلون کې ده، هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان غوړل
ته اوربنس.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
دا چې نړیوالو ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې کړې، احمد تکل ته غوښ شي چې د زینو دغه ورسپانو مقالې لوستي.
نیویارک ټایمز ورسپانه په خپل ورسی غنه کې لیکي د جرمونو پر نړیواله محکمه ICC چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د بشري جرمونو د اداو په اړه تحقیقات کوي، د ولسمشر ډونالد ترامپ بندیزونه به پرته له دې چې امریکا په خپلو متحدانو کې منځوي کړي بل ګټه ونه لري. ورسپانه د امریکا د خزانه په وزارت کې د بندیزونو د برخې د پخوانی چارواکي جولیا فریدلاندر له قوله لیکي چې وای پر ICC د ترامپ د ادارې یا ورخیزو بندیزونو د امریکا متحدان چې فکر کوي په دې برخه کې د دوی غوښتنې لپاره غورځول شوې دي خوشینی کړي. ICC د دې محکمې لوی څارنوالې فاتو بن سودا ته د روان کال په مارچ میاشت کې رسمن صلاحیت ورکړ چې په افغانستان کې د 2003 او 2014 کلونو ترمنځ د هغو بشري جنایتونو د اداو په اړه څېړنې وکړي چې د طالبانو لخوا د ملکی وګړو د غنی وژنې او د افغان چارواکو، امریکایي پوځیانو او CIA لخوا د وګړو د شکنجه تورونه پکې شامل دي. په جون میاشت کې ولسمشر ډونالد ترامپ پر هغو کسانو د بندیزونو لګولو ته اجازه ورکړه چې د جرمونو نړیواله محکمه یې استخداموي. د سپتمبر په 2 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ICC یو فاسده بې نظمه اداره وبلله او د دې لپاره چې دا محکمه د تحقیقاتو لړۍ ودروي پر میرمن بن سودا او د هغې پر یو همکار بندیزونه اعلان کړل. نیویارک ټایمز لیکي د اقدام د امریکا اروپایي متحدان، د بشري حقوقو فعالان او حتی د امریکا د پاوز متقاعد جنرالان په غوسه کړل، ځکه دوی استدلال کاوه چې د ترامپ اداري اقتصادي بندیزونه چې د جګړه مارو مشرانو، دیکتاتورانو او استبدادي حکومتونو لپاره دي د بشري حقوقو پر یوې مدافع ولګول. ورسپانه په پای کې د متقاعد امریکایي جنرال واسیلی کلرک له قوله لیکي چې وایي دا ډیره خطرناک ده چې متحد ایالات یوې نړیوالې مؤسسې ته چې په نړۍ کې د قانون او نظم د حاکمیت په ګټه کار کوي سپکاوی کوي. کلرک چې د ناتو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې ده، نیویارک ټایمز ته ویلي چې دا کار امریکا له روسیې، چین، ایران او شمالي کوریا سره په یو قطار کې دروي. NBC نیوز پر خپل ویب پاڼه په یو تحلیلي مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د مشر عبدالله د زړو لانجو یادونه کړې او پوښتنه کړې چې آیا دوی به په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره یو موټی شي. په مطلب کې راغلی د ولسمشر غنی دا عادت چې ډېر په جزئیاتو پسې ګرځي او د عبدالله دا مهارت چې له پرګنو سره ښه اړیکې پالي دا امکان برابرولی شي چې دوی دواړه د طالبانو پر وړاندې یو ځواکمنه جبهه جوړ کړي. خبرونه د هغو کسانو له قوله چې دواړه مشران پیژنې لیکي چې د واک د ویش له څو کلنې ترخې تجربې وروسته د دې دوو پخوانیو سیالانو ترمنځ یوه بېخونده ملګرتیا جوړه شوې ده. په داسې حال کې چې دوی بیل سوابق، بیل تبې، بیل تجربې او بیل لیدلوري لري. خو ان بی سی نیوز لیکي چې له دې سره سره د جګړه ځپلې افغانستان برخلیک د دوی د اړیکو په څرنګوالي پورې تړلی دی.
په افغانستان کې د جدو نوې غوړېدلې خزینه لوبډاله د سولې پر روانو خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښنه ښکاره کوي. د غنجونې له ګڼو اندېښنو سره هوډ لري چې په هر ډول شرایطو کې پر مخ ولاړ شي. ناجی صفایی له دغو سره خبرې کړي او د خبرو پر بنسټ دغه راپور جوړ کړی.
د جدو خزینه افغانی لوبغاړي چې له ګڼو ستونزو سره ځانونه تر یوې کچې رسولې، اوس د سولې په بین الافغاني خبرو کې د خپل برخلیک په اړه اندېښمنې دي. دوی وایي د ژوند تر ټولو ترخې شېبې هغه دي چې له تمریناتو منه شي. د جدو افغان خزینه ملي لوبډلې غړي انجیلا حکیمی چې له 11 کالو راهیسې د جدو تمرین کوي وایي له دې ویر لري چې د طالبانو پر اتلو سره به شته لسره وړنې لمنځه لاړ شي.
موږ ډېره خپه کېږو چې زموږ ورزش بند سي او هغوی خو یو نیکې پارک لري زموږ څخه، نو اجازه هم نه ورکوي چې انجونې راسي کار وکړي او تمرینات پیش بوزي. طالبان چې دلته راسي موږ ته باید اجازه ورکړي، دولت هم د هغوی سره باید همکاري وکړي چې موږ ته اجازه ورکړي موږ د جدو تمرین پیش بوزو.
قدسیه خلیلی بیا د دې لوبډلې بل غړي ده. هغه د سولې پروسې ته هیله مند ده او غواړي چې له سولې وروسته باید دوی ته پوره حقوق ورکړل شي.
کله چې سولې ته فکر کوم بیا دا هیله راته وټو کیږي چې د ښځو او نارینه وو حقوق به مساوي وي او کومه ازادي چې نن لرو هغه مهال به هم ولرو.
د جدو ملي لوبډلې روزونکي پروین عسکری چې له تیرو 9 کالو راهیسې فعالیت پیل کړی وایي سره له دې چې د سولې په خبرو کې د ښځو د محدودیت ویره ویني، خو بیا هم ټینګار کوي چې د ښځو له سره وړنې خوندي شي.
پرختیا هم دا د ویر زیاده تل دا فکر کوم ک چیرې طالبان راشي موږ به خپل ټول هلو وروسته پات شو. پرختیا زله داسې به ورځي ویر لرم.
د اندېښنې داسې مهال کېږي چې لا هم د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مذاکراتي پلاو ترمنځ خبرو کومه پایله نه ده ورکړې. افغان میرمنې د سولې په خبرو اترو کې د خپلو حقونو د خوندیتوب غوښتنه کوي او وایي باید د دوی په تیرو لسته راوړنو معامله ونه شي. د جدو فدراسیون په 1950 کال راهیسې خپل فعالیت پیل کړی چې دا مهال د افغانستان په ملي لوبډله کې 15 نجونې فعالیت کوي. د تمرینونو لپاره د معیاري ځایونو نشتون، د ورزشي وسایلو کمښت، بودیجوي ستونزې هغه څه دي چې لوبغاړي له ګڼو ننګونو سره مخ کړي دي. خو له دې ټولو سره سره د جدو ملي لوبډلې غړي د تمریناتو د دوام ژمنه کوي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسم ورزو پاکستان ته. په پاکستان کې د اپوزیشن د ګډ ائتلاف لزګونه زره پلویانو په کراچۍ کې د واکمن ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد غونډه وکړه. د مسلم لیگ نون ګوند رهبر نواز شریف لور مریم نواز یو ور بیا عمران خان د پاکستان د بد اقتصادي وضعیت لپاره ګرام وباله، خو عمران خان بیا ویلي چې د اپوزیشن مشرانو فساد کړی او د غلا او د خوندیتوب لپاره غونډه جوړوي. صفی الله ستانګزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د پنجاب د ګجرنوالی لوی غونډې په تعقیب دا د یکشنبه ماخستن په کراچۍ کې د پاکستان دیموکراتیک خوځښت لخوا چې د سیاسي او مذهبي ګوندونو ګډ ائتلاف دی د حکومت ضد غونډه وشوه. د بیګانې غونډې اکثرو ویناوالو د صدر اعظم عمران خان په ګوښه کې دوه ټینګار وکړ. یوه هم د مسلم لیگ نون ګوند یوه مشر او دغه ګوند رهبر نواز شریف لور مریم نواز و چې عمران خان یې انتصابي وباله او وی ویل چې خلک یې له لوږې او فقر سره مخ کړي.
تا له خلکو خواړه او د دو وختو ډوډۍ واخیسته. د کراچۍ خلکو د 1 کروڑ وظیفو ژمنه شوې وه. څومره نوکرۍ درکړې؟ نوکرۍ خو پرېږده، د چا چی کار وو هغوی هم بیکاره شول.
د پاکستان د حاکم ګوند تحریک انصاف او صدر اعظم عمران خان پر ضد جوړ شوی دغه خوځښت کې د مسلم لیگ، پیپلز پارټی، جمعیت علما اسلام، ملی عوامی او څو نور لوی واړه ګوندونه شامل دي. مسلم لیگ نون او پیپلز پارټی د اوسنی واکمن ګوند تر څنګ د پاکستان له ګڼ نفوذو ګوندونو دي چې مشرانو یې څو لسیزې په پاکستان واک چلولی. له دې ډلې نواز شریف چې د پاکستان حکومت پرې د مالي فساد دوسیه جوړه کړې او په اوو کاله بند محکوم شوی، صدر اعظم عمران خان د پوځ لاسپوڅه یې بللی. نواز شریف تیر نومبر ظاهر د درملنې لپاره لندن ته تللی او بیا پاکستان ته نه دی ستون شوی. واکمن ګوند تحریک انصاف د پی ډی ایم یا د پاکستان ډیموکراتیک خوځښت مشرانو ته د غلو خطاب کړی او تورې لګولی چې څو لسیزې د خلکو شتمنۍ لوټ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د کراچۍ تر جلسې یوه ورځ مخکې په اسلام آباد کې یوې لویې غونډې ته وویل،
صرف یہ دیکھ لیں گے 30 سال پہلے ان کے پاس کیا تھا اور آج کیا ہے۔
یہ وقت دیتا قوم کڑے چیلے دوی سر دیش کلا مخیصو اوس سلری کدا ڈالا فکر کبھی چی سڑکونو تا پوتو با عمران خان بلیک میل کبھی یا گوشی تاسو دے دی شاہد وی چی مش پخوا سمرا غنڈی جوڑی کڑی دوی دوا کلا ہم دا سے غنڈی وکڑی زمور یوی غنڈی تا نسی رسی دلائی زکا یو ایلت لری خلق دے وی نظریی لپارا روزی خلق دو ظلم پوڑان دے مقابلی لپارا روزی خلق دو چا دو
لوگ کسی کی چوری بچانے کے لیے نہیں نکلتے۔
عمران خان د اپوزیشن د ګډ ائتلاف تورونه چې ګواکې د پوز په مټ صدر اعظم ته رسیدلې رد کړي او هم یې د پوز په اړه د دوی خبرې بې ځایه بللې. د پاکستان چارواکو له هغې ډلې شیخ رشید چې په ملي کابینه کې د ریل پټلیو وزیر دی ګواښ کړی چې د اپوزیشن لخوا د پوز پر ضد څرګندونې به ونه زغمل شي.
په افغانستان کې د امریکا شارج دافیر راس ویلسن په هلمند او فراه کې د امریکایي ځواکونو د هوایی بریدونو د څرنګوالي په اړه د طالبانو ادعا ویرت کړي دي. طالبانو ویلي وو چې دا بریدونه د دوی او امریکا د هوکړې په خلاف شوي دي. په کابل کې د مقناطیسي ماین چاودنې یو امنیتي منصوب وژلی او درې نور کسان یې ټپیان کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر د تښتونکو له منګولو ژغورلی. امریکا ګواښ کړی په هر هغه کس یا بنسټ به بندیزونه ولګوي چې له ایران سره د وسلو کاروبار وکړي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي درنښت لپاره ټول شوي وو چې درې ورځې مخکې د چچن ځوان لخوا د چړې په وسیله ووژل شو او سر یې غوڅ شو. او په نړۍ کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له 40 میلیونو واوښت.